پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه ته موزه نوري اسنوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د نننۍ حملې له وروستي حاله مو خبرو. د غرض مو د ولایت شورا له رئیس سره هم په دې اړه مرکه کړي. د عراق د کرکوک ښار د عراق د مرکزي حکومت ځواکونو نیولی او مهم تاسیسات یې تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د ملي پولیسو په روزنیز مرکز له نننی بریده د پکتیا روغتون ته 102 ټپیان انتقال شوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې نن په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې 2/3 برخه نجونې ښوونځي ته نه ځي. او په عراق کې په شمالي ښار کرکوک کې د عراقي پوځیانو له ننوتو وروسته امریکا دواړه لوري زغم ته رابللي. پور خبرونه ده پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار کې د ملي پولیسو په روزنیز مرکز له نننی بریده د پکتیا روغتون ته څه باندې سل ټپیان انتقال شوي دي. له پکتیا نه د ازادي راډیو خبریال داود تپان رپورټ ورکوي چې د روغتون په لیست کې د څه باندې 102 کسانو نمونه ثبت دي چې په پیښه کې ټپیان شوي، خو د وژل شویو کسانو شمیر لا نه دی معلوم. اخوا ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په نننۍ حمله کې د پکتیا امنیه قمندان توریالی عبدیانی هم وژل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي یو وسلواله ډله چې په وسلو او هری واسکټونو سمبالو د پکتیا امنی قماندانۍ تصویر مده ملي پولیسو پر روزنیز مرکز حمله کړي. بیان زیاتوي لمړی یو بریټکون کې ځان د روزنیز مرکز د ودانۍ مخې ته والوزو او بیا نور وسلوالو پر مرکز حمله پیل کړه. د کورونې چار وزارت وی اوس مهال د سیمه د پولیسو د ځنګړیو قتول خو کلابند شوی او دوه بریټکون کې وژل شوی دي. د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلای دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې لسګونه پولیس وژل شوي، خو افغان چارواکو د پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه رسما څه نه دي ویلي. د بشري حقونو د څار ډله په یو نوي راپور کې وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره د نړیوالو او افغان چارواکو هڅې په وروستیو څو کلونو کې د پام وړ کمی شوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د راتلو له 14 کلونو وروسته هم 2/3 برخه افغان نجونې ښوونځي ته نه ځي. په دې 132 مخیز راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د نجونو د باسواده کولو لپاره هڅې د دې لپاره کمی شوي چې په دغه هیواد کې امنیتي زیات مخ په خرابېدو دی او نړیوال تمویلونکي هم بی علاقه شوي دي. او بیا هم یو امنیتي خبر. د غزنی ولایتي چارواکي وایي تیر شپه په اندړ ولسوالۍ وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. د غزنی ولایت ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل تیر شپه شاوخوا یوه بجه د اندړ ولسوالۍ په مرکز او ځینو پوستو حمله شوي. نوري که څه هم د دې حملې له امله د اوښتو تلفاتو جزئیات یاد نه کړل، خو د غزنی د ولایتي شورا غړي امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې 1/3 پولیس وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د کامرانی په خبره طالبانو د هموی ټانک بم حمله کړي او ورپسې د اندړو امنیتي پوستې هم تر برید لاندې نیول شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ورزو د سیمې او نړۍ مهم خبرونو ته. وروسته له هغه چې د عراق په شمالي ښار کرکوک کې چې د کوردانو په لاس کې وو عراقي پوځیان ننوتل، امریکا متحده ایالاتونو دواړه لور یعنی عراقي پوځیان او کوردان د زغم او صبر کارولو ته بللی دي. د امریکا متحده ایالاتونو په دې خبرې سره دا هم ټینګار کړی دی چې امریکا له هیڅ لوري ملاتړ نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نویرت ویلي دي د رئد په کرکوک کې د کړکیچونو په خاطر له رپورټونو څخه اندېښمنه ده، خو دواړه لوري باید له زغم کار واخلي. وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وویل په دې پیښه کې د هیچا پلوي نه کوي، خو په کرکوک کې له رامنځته شویو کړکیچونو هم خوشحاله نه یو. د عراق پوځیانو 3 هفتې وروسته له هغه چې کرکوک د کوردانو لخوا ونیول شو او ټول پوښتنه وشوله د کرکوک ښار ته ننوتل ویل کیږي. په ځینو ځایونو کې عراقي پوځیان میشتي. د سپتمبر په 15مه د عراق په کرکوک او ځینو نورو کوردمیشتو سیمو کې د کوردانو د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره ټول پوښتنه وشوه چې ډیرو کسانو دغې ټول پوښتنې ته مثبته رایه ورکړه. بیا هم د ټول پوښتنې په اړه، خو دا ځل د اسپانیا د کاتالونیا د اسپانیا سترې محکمې د کاتالونیا د دوو جلا غوښتونکو مشرانو د نیولو امر ورکړی دی. دوی په خیانت تورن دي. څارنوالانو ویلي دي چې د کاتالونیا د ملي اسامبلي رئیس جوردی سانچیز او همدارنګه د دغې سیمې د یو فرهنګي مرکز رئیس جوردی کویزارت د کاتالونیا د ټول پوښتنې دوه عمده عوامل دي او هغوی باید ونیول شي. د اسپانیا حکومت د کاتالونیا ټول پوښتنه ناقانونه بللې ده. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لاسف یو لاستانې ځینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. په ګردیز کې د ملي پولیسو پر روزنیز مرکز د وسلوال د ډلیز حملې له وروستي حاله مو خبرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، د پیښې له سلو زیات ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس د نننۍ پیښې په اړه په کشفي او استخباراتي ځواک ارګانونو اچوي.
په پکتیا کې کشفي ارګانونه دوی غفلت هم کړی ده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو چې په فیض آباد کې یوې ډلې ته په وینا کې ویلي چې په سیمه کې روانې شخړې د یوې پروژې لړۍ ده. دغه راز د عراق د مرکزي حکومت ځواکونه هم کرکوک ښار ته ننوتي او په دې ښار کې مهم دولتي تاسیسات تر خپل کنټرول لاندې راوستي. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د امنیه قومندانۍ څنګ ته د پولیسو د ملي پولیسو د روزنیز په مرکز ډلیز حمله وشوه. مخکې مو دغه راز واورېدل چې دغه حملې له سلو زیات ټپیان هم روغتونونو ته انتقال شوي. دغه راز د پکتیا د امنیه قومندان د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. همدا شېبه له سیمې د ازادي راډیو خبریال داود تپان را سره د ټلیفون په لیکه دی. تپان صاحب، مهرباني دې دغه نننۍ حملې وروسته جزئیات څه دي؟
مننه. لکه څنګه تاسو معلومات ورکړل، همدا اوس زه د پیښې په 203 کې په هغه ځای کې چې د ملي امنیت او د اردو ځواکونه ولاړ دي او مخکې د تګ اجازه چاته نه ورکوي. له دوی سره ولاړ وم، د دوی شاوخوا یم. دوی سیمې نه معلومات چې موږ ته څومره رسېدلي دي. موږ روغتون ته لاړو. په روغتون کې نږدې 100 ټپیان په یو لیست کې موجود وو چې په دې کې ملکي وګړي وو، ښځې وې، ماشومان وو، هغه کسان وو چې پاسپورټ اخیستو دپاره راغلي وو. په بل لیست کې هم چې موږ د ډاکترانو سره خبرې وکړې، هغلته هم یو بل لیست هم جوړ شوی وو چې هغه کې نظامي ځواکونه وو، خو د هغوی شمېر نه وو معلوم. ځکه موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه شمېره را پیدا کړو چې څومره کسان ته مرګ ژوبله اوښتې. ملکی روختون مخې ته په چپرکتونو باندې د
تپانصب علت څه دی چې ملکیان ډیر ټپیان شوي دي؟ که چیرې په روزنیز مرکز باندې حمله شوي، ټپیانو ته ولې دومره زیان رسېدلی؟
پکتیا امنیه قومندانۍ جوړښت داسې داسې دی. پکتیا زون قومندانۍ، د پکتیا امنیه قومندانۍ، پکتیا روزنیز مرکز، پکتیا واکونش کیتا، دا ټول یو شریک کراول لري او همدلته د پاسپورټ اخیستو، د تذکرې د اخیستو لپاره ملکیان په قطارونو کې درېږي. دوی د دې قطار نه تیریږي. د کراول په مخ کې 14 سوی او په دې قطارونو کې ملکیانو ته ډېره زیاته مرګ ژوبله اوښتې او اکثریت په دې کې ښځې، ماشومان او هغه کسان دي چې د پاسپورټ د اخیستو لپاره راغلي. ولې په دسم نه داسې دلته 2000 مرګ بریدونه شوي دي چې یو کې د پکتیا په امنیه کمانډان باندې بریچ شوی چې په یوه کې د امنیه کمانډانۍ ته داخل کې چې د انوی د ټانکونو نه د پولیسو د ټانک نه د پولیسو د رینجر نه په دې بریدونو کې استفاده شوی او په داخل کې کمانډان د امنیه او نور پرسنل تام مرګ جوړ لاوختي خو لا هم رسمي سرچینو دا نه ده تایید کړی
د پکتیا د امنیه کمانډان د پکتیا د امنیه کمانډان د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي تر اوسه نه ده تایید شوي
تر اوسه پورې یو امنیتي سرچینې سینې غوښتل نه مخ پور چې هغه مونږ ته معلومات راکړل ویل چې د پکتیا امنیه کمانډان شدید زخمي و چې د ځای په زخمي حالت کې د کلي اردو کمانډانې ته انتقال شوی د کلي اردو نه چې مونږ خبر ترلاسه کړی زه د نکې خبرونه چې څوک وایي زخمي ده او څوک وایي وژل شوی ده په دې پیښه کې او نور ملکی اداره کې چې د نظامي اداره کې چې کوم ملکیان و هغوی ته تلفات اوښتي خو دا مال اردو ملي امنیت ځواکونه او پولیس
بله بله تپان صاحب همدا شیبه اوس مونږ د سرحدي ځواکونو له قومندان سره غږیږو هغه تاییدوي چې توریالی عبدیانی د پکتیا امنی قومندان وژل شوی دی که اوریدونکو ته ووایه چې حمله ختمه شوې ده او که اوس هم د ډزو غږونه اوریدل کیږي
تقریبا درې دقیقې وړاندې چې تاسو سره زه نوم دغه غواوري د خپل ویلې سوي د په داخل کې ځینې کسان ست په امبولانس کې نه نوتلي روسته له پېښې نه په امبولانس کې یو ډله خلک نه نوتلي دي چې هغه یې سره په جنگ جګړه باندې اوس پر لا معلومه نه ده خو زخمیان لا هم د پېښې د ځای نه روغتون او د فبرې تندر کلي اردو کمانډانۍ روغتون ته انتقالېږي
بله تپان صاحب مننه له تاسو سره بیا هم تماس ونیسو خو بیا هم په دې موضوع کې تمکیږو هڅه کوو چې د کندا د پکتیا له یو امنیتي چارواکي سره مو اړیکه ټینګه شي خو تر څو چې زموږ د پکتیا د سرحدي ځواکونو له قومندان سره زموږ همکاران هڅه کوي چې تماس ونیسو د پکتیا د ولایتي شورا له رئیس سره مو په نننۍ پیښې په اړه خبرې کړې دي الان نور بهرام زوی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی د پکتیا د ناسم امنیتي وضعیت په اړه له مسؤولو ارګانونو او ان ولسمشر سره مخکې خبرې کړې وې چې د ده په وینا دغو خبرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې او د ننۍ پیښې مسؤول هم کشفي او استخباراتي ارګانونه دي له ښاغلي بهرام زوی سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه د ننۍ پیښې په اړه پوښتنه کړې ده
په پکتیا کې کشفي ارګانونه دوی غفلت هم کړی ده او د دې ترڅنګ دوی په خپلو وظایفو کې لاسته راوړنې نه لري او دغسې پیښې هغه کشفي ارګانونه چې مسؤلیت لري چې مخکې نه مخکې داسې موټر بم کشف کړي تر څو خونسا کړي ورته پیښې نور هم په پکتیا کې په دې کال کې ترسره شوي خو ټول اپړه د کشفي استخباراتي ارګانونو په غاړه ده
بل ډاکټر صاحب تاسو داسې پیښې نورې هم ترسره شوې دي آیا تاسو دغه ستونزه د مسؤولو چارواکو سره یا د مرکزي حکومت سره نه ده شریکه کړې
بار بار مونږ په امنیتي جلساتو کې د دوی ته یادونه کوو چې د ښار اړوند چک پینټونه استخبارات په دې هغه کې پاتې راغلي دي چې دلته ډېرې زیاتې وژنې وشوې هدفي وژنې وشوې دولت طرفدار خلک ملکی خلک په دې کې ډېر ځانمن شوي دي ولې دغه ستونزې مونږ تر وزارتونو هم رسولي تر جمهور غوږ مو هم رسولي بدبختانه دغه پیښې لړۍ لري تاسو ولې دلته میاشتې مخکې هم په امنیه کمانډانۍ موټر بم چاودنه شوې وه مخالفین د ښار ډېر نږدې ساحو ته رسي کله کله چک پینټونه چوي خلک ځوروي نو یا د ستونزه جریان لري تر ټولو غوږونو مرسولې ولې د حل لاره تر اوسه نه ده ورته پیدا شوې
بلکې مخنیوي لپاره ستاسو په نظر باندې حل لاره څه څه باید وشي چې د ورته داسې پیښو نه مخنیوي وشي
باید وزارتونه چې دلته مربوطه ادارات لري وړ اشخاص په دندو وګماري تغییر او تبدیل رامنځته شي تر ټیټې کچې پورې باید په رهبرۍ کې تغییر راشي وړ اشخاص هغه اشخاص چې صحیح په خپل مسلک ولري مسلکي کسان وي خاورې ته ولس ته وفادار کسان وي فکر کوم چې دغو ستونزو ته به زر د پای ټکی کېښودل شي
د پکتیا د ولایتي شورا رئیس الانور بهرام زویو خغلی بهرام زوی په دې باور دی چې د نننۍ حملې مسؤل چارواکي کشفی او د استخباراتي ادارو ان چارواکي د نننۍ حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی او تر اوسه پورې هم د دغې حملې په ترڅ کې د مرګ ژوبلو دقیقه ارقام نشته. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدلې، ازادي راډیو خبریال روغتون ته تللی و چې هلته له سلو زیات ټپیان وروړل شوي دي. ډېر ټپیان هم ملکي وګړي دي، خو یو شمېر پولیس او نور سرتېري هم پکې شامل دي. که نوي معلومات مو ترلاسه کړل بیا به هم له نوي معلوماتو تاسو خبر کړو. خو وروسته به د سیمیزو موضوعاتو کې دا واورئ چې د عراق حکومتي ځواکونه د تیلو بډایه ښار کرکوک ته داخل شوي او په دې ښار کې مهم دولتي تاسیسات تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به مرزی احمدزی اقتصادي خبرونه واوروي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې تر راتلونکو څلور میاشتو پورې د ټاپي نلۍ هیره ته رسیږي. دغه وزارت وین عبدالقدیر مودفي ازادي راډیو ته وویل د ټاپي نلۍ له رسیدو وروسته به په افغانستان کې په دې اړه تخنیکي ځمکني هوایي سروې او دغه راس له هغو سیمو چې دغه نلۍ تیریږي د ماینونو پاکولو چارې هم پیلېږي.
په فری پاک ډیر ګټه ترې ترلاسه کړو، امنیت به ورسره ښه شي. دا ټول موارد دي چې د اقتصادي پروژې پورې تړلي دي او دا ډیر مهم دي. چې
د ټاپي نلۍ چې د هرات، هلمند، کندهار، نیمروز او فراه له ځینو سیمو څخه تیریږي، افغانستان هر کال دغه پروژې د ترانزیت له درکه شاوخوا $400 میلیونه عاید لاسته راوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې روسي سوداګر لیواله دي سو په افغانستان کې د انرژي او قانونو په برخه کې پانګونه وکړي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی ژر شاوخوا 80 تنه روسي سوداګر افغانستان ته راشي او له بېلابېلو اقتصادي سکتورونو څخه لیدنه وکړي. ښاغلی پسرلی وایي چې د لیدنې په ترڅ کې د افغان او روسي سوداګرو ترمنځ یو کنفرانس هم جوړیږي چې په هیواد کې د شته فرصتونو په اړه پکې معلومات وړاندې کړي. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1550 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجې او درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1180 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 45 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 480 افغانۍ.
مرزیا احمدزی و چې اقتصادي خبرونه واورول. او سم ایوه نړیواله موضوع راخلو. د عراق حکومتي ځواکونه د دې هیواد په شمال کې د تیلو بډایه ښار کرکوک ته داخل شوي او مهم دولتي تاسیسات تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي. په دې ښار کې د عراقي ځواکونو او کرد ملیشو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي. د عراق حکومت وروسته تر هغې کرکوک ته ځواکونه واستول چې د عراق د کردستان سیمې چارواکو له خپل لوري ټول پوښتنه ترسره کړه او رایه ورکوونکو په پراخه پیمانه له عراق څخه د جلا کېدو ملاتړ وکړ. دا موضوع زما همکار رضوان مراد تعقیب کړی، همدا شی بر سره په سټډیو کې دی. مراد صاحب، اول که اوریدونکو ته ووایه چې اوس په کرکوک ښار کې وضعیت څه ډول دی؟
مننه نوري صاحب. په کرکوک کې د پرون په مقایسه نن وضعیت آرام دی، ځکه چې پرون کله عراقي ځواکونه کرکوک ته ننوتل نو پېشمرګه کورد ملیشې چې په دې ښار باندې کنټرول درلود هغوی په ځینو سیمو کې ورسره نښتې وکړې، جنګ وشو، اما هغه په شا شولې او له کرکوک ووتلې. نن سهار راسې د عراق ځواکونو د کرکوک شاوخوا سیمې چې هلته د تیلو تاسیسات هم دي هم تصفیه کړي دي. او په ښار کې منځ برخه د ښار کې مهمې دولتي تاسیسات او ادارې ټولې د عراق د پوس تر کنټرول لاندې راغلي او د عراق بیرغ پر دې تاسیساتو رپیږي.
د عراق حکومت ولې کرکوک ته ځواکونه واستول؟ آیا نه پوهېده چې دا به په دې ښار کې د دوی او دغه راز د کورت پیشمرګه ځواکونو ترمنځ جګړې ته لاره هواره کړي؟ دغه دواړه ځواکونه د داعش په وړاندې متحد وو او دواړه جنګېدل.
نوری صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم معلوم ده، اوریدونکي به هم خبرې چې دا ټول پښتنه چې کوردانو وکړل، نو کرکوک پکې اساسي رول درلود. حتی ترکیه او ایران هم په کرکوک کې یو ډول خپل تاریخي ملکیت غواړي. کرکوک کې تیل دي او د تیلو په سر باندې د نور کردستان سره د عراق دومره لیوالتیا نشته. اما عراق چې دا اول خو دا ټول پښتنه نه منو، بیا د ټول پښتنه پر اساس باندې که مونږ ومنو، نو کرکوک ساسي تر کنټرول لاندې راځي. او د عراق پارلمان همدې اندېښنې ته چې څنګه چې کوردان په خپل لوري د تیلو صادرات او واردات ټول په خپل کنټرول کې واخلي، چې مخکې له بغداد سره شریک ول، د عراق له صدر اعظم وغوښتل چې کرکوک ته عسکر واستوي او دا سیمه په زوره تر کنټرول لاندې راولي.
داسې ښکاري چې وضعیت ډېر کړکېچن دی. د سیمې هیوادونه نړیواله ټولنه په تېره بیا د امریکا متحده ایالات داسې ویل کېږي چې وایي بې طرفه دی، نه غواړي چې په دغه کړکېچ د په هواري کې مداخله وکړي یا هڅه وکړي چې دواړو لورو ترمنځ په لویه جګړه بدل نشي.
د سیمې د هیوادونو کوي نوري صاحب، نو په سیمه کې ترکیه او ایران د چې هم د دې ټول پښتنې د کوردانو مخالفت کړي، هم د کوردانو د خپلواکۍ مخالفت کوي، ځکه دوی خپل اندېښنه لري، ځکه خپل ځان کې کوردان لري. نو هغه خو د عراق له حکومت سره ولر دي، هغوی دریځ معلوم دی. د امریکا متحده ایالات چون کوردانو سره تماس کړی د سوریه او د عراق په جګړه کې، نو هم د وزارت دفاع د امریکا او هم د خارجه چارو وزارت یعنی بهرنیو چارو وزارت دواړو عین لکه تاسو چې ویلې یو رقم بیلنس اعلانونه خپروي، وایي چې باید دواړه خواوې لزغمه کار واخلي، دواړه خواوې پرېنږ دي چې دا مسله لوی شي. او امریکا مخکې هم ویلي وو که چېرته لانجه لویږي، نو دا به د داعش پر ضد په جګړه باندې بد اثر وکړي.
بله، رضوان مراد، له تاسو نه مننه چې د عراق د شمال د کرکوک د ښار د وروستي وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی بدخشان ولایت په وروستي سفر کې د دې ولایت په مرکز فیض آباد کې د جمعیت اسلامي د ګوند پلویانو یوې لویې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې په سیمه کې روان تاوتریخوالی د یوې لویې پروژې برخه ده او د دغې تاوتریخوالي تر شا لوی لاسونه لاس لري. همدا شېبه له سیمې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راسره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، د رباني د وروستیو څرګندونو نور جزئیات کې اوریدونکو ته ووایه.
افغانستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د جمعیت ګوند یو شمېر جکپور چارواکو بدخشان ته راغلي او د استاد ربانی د شهادت شپږم کلین کې دوی برخه اخیستې وه. په دغې غونډې کې د کورنۍ د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د غونډو ګډونوال ته ویلي چې په بدخشان کې روانه جګړه چې ده یوه پروژوي جګړه ده او په دغې جګړې کې د سیمې استخبارات لاس لري. نوموړي دا هم ویلي چې د بدخشان ولس هېڅکله هم د جګړې پلویا نه دي، خو په دې باندې دغه جګړه تپل شوې ده. د همدارنګه هغه خلک چې د وسلوالو مخالفانو په لیکه کې دي، په هغوی باندې غږ وکړو چې له جګړې څخه لاس واخلي او د تروریستانو په خبر باندې ولغولېږي او د وطن په بیا رغول کې برخه واخلي.
آریان صاحب، لوړ پوړي چارواکي تل دا خبره کوي چې په افغانستان دغه روانه جګړه په مجموع کې په ټول افغانستان تپل شوې جګړه ده. د رباني له دغو څرګندونو چې په سیمه کې دغه جګړه چې روانه ده، دا د یوې پروژې یوه برخه ده او پکې نور لاسونه لري، په مشخص ډول کوم هیواد ته یا کومو کړیو ته اشاره وکړه؟
صلاح الدین ربانی خو په مشخصه توګه کوم هیواد ته یا کوم لور ته اشاره ونه کوله، خو د افغانستان پخوانی دفاع وزیر بسم الله محمدی د خپل په خبرو کې ویل چې دغه جګړه کې د پاکستان ایسای لاس لري، ځکه تل چې د افغان ولس یا افغان حکومت د سولې ته لاس اوږد کړی ده، خو د پاکستان ایسای د دوی په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي او نه پرېږدي چې په افغانستان کې سوله راشي. او هغه کسان چې د افغانستان حکومت پر وړاندې جنګېږي، هغوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني، څو په هېواد کې سوله راشي.
بله، مننه آریان صاحب. لتاسو بیا هم په دې اړه معلومات واخلو. د ازادي رادیو خبریالو چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی د وروستیو څرګندونو په اړه معلومات راکول. ربانی په فیض آباد کې د جمعیت ګوند پلویانو ته په وینا کې ویلي دي چې په سیمه کې روانه جګړه د یوې پروژې یوه برخه ده او پکې ځینې کړۍ لاس لري. اوس به هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه وکړو. اکرم الله اکرم ته غوښ شو.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې لپاره د عمان د سلور اړخیزي غونډي او لوسلوالو طالبانو نه د روسیې د ملاتړ پاړه یو شمیر مطالب خپاره کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د عمان سلور اړخیزي غونډې ته په اشاره سره په خپل سرمقاله کې لیکلي، افغان حکومت په ظاهره د پاکستان همکاریو ته هیله ښیي، خو په حقیقت کې دوی هم د نوموړي هیواد د نه همکاریو لامل اندېښمن دي. په سرمقاله کې راغلي مخکې لدی چې د سلور اړخیزو غونډو بهیر پیل شي، پاکستان په نړیواله کچه پر طالبانو د نفوذ د کمیدو پروپاګند خپور کړی و. حال دا چې د سرمقاله لیکونکي په خبره پاکستان لا هم پر طالبانو نفوذ لري او لا هم ګڼ شمیر طالب مشران په نوموړي هیواد کې له خپلو کورنیو سره ژوند کوي. ورځپاڼه ټینګار کوي چې دا ځل باید پاکستان پرې نه ښودل شي چې د بوسو لاندې اوبه تیرې کړي او دا ځل باید سلور اړخیزي غونډې نتیجه ورکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، افغان حکومت د عمان سلور اړخیزه غونډه پاکستان سره د سولې د خبرو په هدف یو غوره ګام بللی او ویلي دي چې پاکستان د امریکا د فشار له امله وارخطا دی او له افغانستان سره سولې ته مایل شوی دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله نننۍ غونډه کې له طالبانو نه د روسیې د ملاتړ په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ویسا د انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې د یو راپور په حواله لیکلي، روسیه په غیر مستقیم ډول له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. په مطلب کې د سرچینې په حواله راغلي، دوی د وسلوالو طالبانو له غړو او افغان چارواکو سره خبرې کړي او اړین معلومات یې ترلاسه کړي دي. په مطلب کې یاد معلومات دا ښودل شوي چې د تیلو ډک ټانکرونه د روسیې له حیرتان بندر له لارې افغانستان ته راځي او بیا دا تیل په وړیا توګه هغو خصوصي شرکتونو ته ورکول کیږي چې په اصل کې له طالبانو سره اړیکې لري. په مطلب کې د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې د تیلو همدا کاروبار اوس د ډلې ته یو ګټوره مالی سرچینه شوې ده او له دې لارې په افغانستان کې د ناټو او افغان ځواکونو پر ضد خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي.
د کابل چاپی خبرونو ته کتنه و. همداشه به بیا له ګردیز د ازادي رادیو خبریال داوود تپان را سره وشل شوی دی او وایي چې د امنی قومندانۍ کې یوه بله چاودنه شوې ده. تپان صاحب مهرباني.
بلې، زه دا اوس دغلته ولاړ یم، د امنی قومندانۍ نه په 200 مترې کې ولاړ یم. اوس موږ په ساحه کې وو، ساحې ته نږدې څوک نه پرېښودل، ولې دا اوس یو ډېره لویه چاودنه بله هم وسوه د امنی قومندانۍ په ودانۍ کې. په داخل کې د زون قومندانۍ کې هم پولیس په کمین کې ناست دي او په دې نورو کې ما څو شېبې مخکې د کتې واکونش د قومندان مخلص سره خبرې وکړې. د ماته دا وویل ځانمرګي بریدګر لا هم په مقاومت کې دوی سره بوخت دي. موږ په سیمه کې یو او یو ډېره زوروره چاودنه واورېدل په سیمه کې، حتی دغه نږدې تعمیراتو ته ټکان ورکړ او شیشې راتوی.
تپان صاحب، مشخص څو همره حمله کوونکي دي او تر اوسه پورې د وژل شوو کسانو شمیر چارواکو څه ویلي ښودلی کنه؟
تر اوسه چارواکو هیڅ نه دی ویلي، خو په روغتون کې د شاوخوا 18 کسه وژل شوو جسدونه ما په خپلو سترګو ولیدل چې زه هلته ویښي وو، او د زخمیانو په اړه خو ما په تېره خپرونه کې زیات ورکړل چې 30 تنه زخمیان وروستي معلومات چې ما ته را ورسېدل هغه دا اوس 150 پورې ملکي وګړي، پولیس او عامه نظم کتای واکونش کسان زخمیان دي چې دا کلي اردو طالبان د شپږو ته انتقال شوي دي. په دې کې یو شمېر محصلین او نجونې هم شامل دي چې هغه پاسپورټ اخیستو دي په راغلي وو، او محصلین چې نږدې پانتون کې وو او دوی هم په ششو زخمیان شوي دي او روغتونونو ته وړل شوي. بلې،
د حمله کوونکو شمیر ښودل شوی. تاسو اوس وایئ چې بله درنه چاودنه شوې ده، یعنی په دې معنی چې درنه چاودنه شوې وي، آیا دا ځان وژونکي ده که بیا هم دوی وسلې مهمات لري چې داخل کې مقاومت کوي؟
تر اوسه پورې جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د مخلص په قول د کتاب واکنش کمانډان چې دی د سیمه کې دي، د سیمې نه معلومات شریکول موږ سره. څو شېبه وړاندې ماته وویل چې د ځانمرګي بریدګر په داخل کې ستا او مقاومت کوي، د ده په قول یو کس لا هم پاتې کړي چې دی
بلې هوائی ملاتڑ غختن هم شوی گرزی نه گرزی که یوازې صرف پلی قواوی دی
تقریباً څلور دقیقه وړاندې د پکتیا فضا باندې جیټ الوتکو پرواز وک. مونږ فکر کوو چې دوی به اوس برید کوي په امنیه قمانداني کې په کوم خوا به برید کوي، ولې معلومات داسې دي چې دوی برید نه و بل ځای په نښه کړی و، هغه طرف ته تیارې لاړې.
آیا تاسو ته تایید شو چارواکو چې قمندان د امنیه توریالی ابدانی هم وژل شوی؟
وو کمانډان دی ام دی وجل کې دوه خبر رسمن امنیتی سرچینو تایید کړه. د کیته واکنش کمانډان سیمون سره خبرې کولې، مخلص هغه په خپل خبرو کې ویل چې د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال توریا
bale
په پېښه کې وژل شوی دا او زخمی شوی او چې کلی اردو ته تر انتقال وروسته وژل شوی.
bale ډېر مننه داوود اپان لتاسو نه چې د نننې حمله په اړه مو نور معلومات اوریدونکو ته ورکړل. لکه څنګه چې قدمونه اوریدونکو وامه اوریدل، څو شی به مخکې بل چاودنه د قومندان د امنی داخل کې شوې ده. اوس به سفیر الله سنزی ته ورکو چې د لند خبرونه واوروي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د ملي پولیسو په روزنیز مرکز له نننی برید د 108 روغتون ته انتقال شوې دي. د پکتیا د واکنش د قطعي قمندان ښاغلی مخلص ازادي راډیو ته تایید کړ چې په نننی حمله کې د پکتیا امنیه قمندان توریالی ابدیانی وژل شوی دی. همداراز په روغتون کې د 19 کسانو د مړینې خبر هم تایید شوی دی. ویل کیږي تازه د سهار له حمله وروسته یو بل لوی چاودنه هم د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې شوې ده. په غزنی کې تیر شپه په اندړ ولسوالۍ وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. په دې حمله سره چې د یوې هموی موټر په واسطه شوی، 10 پولیس وژل شوی او 9 ټپیان دي. د بشری حقوقو د څار ډله په یو نوی راپور کې وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره د نړیوالو او افغان چارواکو هڅې په وروستیو څو کلونو کې د پام وړ کمی شوې دي. امریکا متحده ایالاتونو په کرکوک کې د تاوتریخوالي له رپورټونو سخته اندېښنه لري. کرکوک ښار ته پرون عراقي پوځیان وروسته له هغه چې کردانو خپلواکي اعلان کړه ننوتل او ځینې مهمې دولتي ودانۍ ونیولې، او د اسپانیې سترې محکمې د کاتالان د 2 جلا غوښتونکو مشرانو د نیولو امر کړی دی.
د خبرونو تفصیل کولای شي چې بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوي چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په اوریدلای شي. له 2 تر 2 د سهار موږ خبرونه کوو، د 2 د سهار نه د ماخم تر 2 پورې موږ خبرونه کوو په همدې چپو. د 2 د شپې نه د سهار تر د امریکا غاښنه رادیو خبرونه مهیره او سم د روغتي خبرونه خبرېدو ته to them.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، امروز به خاطر تجلیل از روز جهانی بینایی ما برنامه را اختصاص دادیم و صحبت هم که میکنیم در برنامه در مورد مشکلات بینایی است که صحبت میکنیم. البته قبل از اینکه دکتر صاحب در این مورد نظریات خود شریک بسازن، گزارشی که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. وزارت سرطانی افغانستان میگوید نظر به ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان، همکنون حدود 500,000 تن در این کشور نابینا هستند. دکتران متخصص میگویند 60% این افراد به خاطر کهولت سن نابینا شدند. دکتر رفیق الله قیمی مسئول کمپ‌های سیار مراقبت از چشم وزارت سرطانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که سالانه حدود 25,000 تن در کشور بینایی یکی از چشمانشان را از بابت امراض مختلف و صدمات از دست می دهند. دکتر قیمی در مورد علت مبتلا شدن به مشکلات بینایی نزد افراد را چنین بیان می کند.
پرده چشم یا کاتاراک که تقریبا 2% زیاد سبب نابینایی میشه، او مربوط میشه به امراض سیستمیک. سن که از 40 سالگی بالا میشه، باز پرده چشم پیدا میشه. فشار چشم یا سیاهاب چشم، او هم میشه که بلند رفتن فشار چشم سبب نابینایی میشه. و هم تردیدات هستند، تروما با اثر یک ضربه چشم پرده پیدا میکنه، ضعیف میشه، دید از بین میره. کمبود ویتامین هستند، خصوصا ویتامین ای، که او هم میشه که چشم دید خود از دست بده.
فشار بلند، تکالیف قلبی و شکر، امراض میکروبی چشم، تأخیر در تداوی چشم از جمله عواملند که به گفته دکتران متخصص فرد را مبتلا به نابینایی می‌سازد. بر اساس معلومات وزارت سرطانه، در افغانستان زنان در مقایسه با مردان بیشتر به مشکل بینایی دچار می‌شوند. دکتر قیومی با اشاره به ارثی بودن مشکل بینایی گفت که بیشتر ازدواج‌های فامیلی سبب می‌شود تا کودکان نیز نابینا به دنیا آیند. به گفته ای دکتر قیومی، والدین که کودکانشان نابینا به دنیا میآیند باید در همان لحظه های اول زندگیشان به دکتران متخصص مراجعه نمایند. در غیر آن مشکل طفلشان قابل علاج نمی باشد. دکتران متخصص می گویند اگر مشکل بینایی در ابتدا رسیدگی شود، 80% آن قابل تداوی و معالجه می باشد. دکتر رفیق الله قیومی در مورد راه های پیشگیری از مبتلا شدن به مشکلات بینایی چنین می گوید.
کسی که امراض سیستمیک داره پیش از پیش باید تشخیص و تداوی شود. کسی که یک سبب عمده نابینایی گلوکوم یادآور شدیم که فشار چشم بلند میشه، وقتی که یک مریض چشمش سرخ میشه یا درد میکنه، باید پیش یک متخصص چشم مراجعه بکنه تا که او تشخیص شود. اگر به وقت تشخیص شود، میشه که دهنده از نابینایی خلاص شود. و هم کسی که سنش بلند است با استفاده زیاد از ویتامین ای استفاده کنه. و یک چیزی که پرده چشم وقتی که تحسس کرد یگانه رایش هم عملیات چشم یا عملیات پرده چشم است که پس بینا میشه.
مقامات وزارت سطح میگوید همکنون مراکز صحی برای مشکل بینایی در ولایات کابل، ننگرهار، هرات، قندهار و مزار شریف فعالیت میکند. با اساس ارقام ارائه شده سازمان صحی جهان، حدود 285 میلیون نفر در سطح جهان به اشکال و اندازه‌های مختلف اختلال قوی دید دارند که از آن جمله 39 میلیون آنها نابینا و 246 میلیون دیگر به درجه متوسط و پیشرفته تناقض بینایی دارند. خب شنونده های عزیز، گزارش یک جا با هم شنیدیم. در این برنامه دکتر صاحب سید شاپور سادات متخصص امراض چشم مهمان ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا می شود در مورد مشکل نابینایی، البته مشکل بینایی در جامعه، یک صحبت کلی داشته باشین. بفرمایید.
تشکر. سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو صدای آزادی. در مجموع بینایی به هر شخص از همه قسم که هر روز انسان ارزش خاص را داره، خود بینایی هم یک اهمیت بلخواسته داره، مخصوصا در شخص نابینا که می باشه. یعنی از همه امکانات، از همه امکاناتی که موجوده که در طبیعت است به حساب محروم است، نمیتونه که از زندگی درست لذت ببره، همراه روابط یا در اجتماع سهم بگیره، یعنی شخص مایوس می باشه. از او خاطر بینایی هر شخص باید کوشش عظیمی خود بکنه، بخصوص در وطن ما که شرایط جنگی است، امکانات کمتر در دسترس داریم، بخصوص والدین، اطفال که تازه به دنیا می هر کدام شکل، کدام تغییر شکل در چشمای اطفال میبینن، کدام سرخی میبینن، سفیدی میبینن، هر چیز زودتر به دکتر چشم مراجعه بکنن، بخصوص در شرایط فعلی که اطفال که ممک شامل مکتب میشن طبق نرمال ماند دیگه اطفال در دیگه دنیا مایناتسیشون انجام نمیشه. یعنی پیش ازی که باید شامل به مکتب شون باید مایناتسی خود انجام بده، بخصوص مایناتسیم در صورت که کنم تشوش بینایی یا تشوش دید میداشته باشه، در صورت که ضرورت با عینک میباشه و یا تدابیر دیگه که ایجاب میکنه، قبل از وقت به او رسیدگی شد و از معیوبت دائمی جلوگیری شد.
سلامت باشین. دکتر صاحب، میشه در رابطه به این بگوین با وجود که در گزارش هم اشاره شد، چرا یک فرد مثلا مشکل دید پیدا میکنه؟ چی عوامل است؟
عوامل مختلف است. یکی عوامل است که در دوران طفولیت میباشه و یکی عوامل است که در دوران بزرگی جوانی خصوصا در اجتماع در محیط ما شما پیدا میشه. عواملی که در دوران طفولیت است، بخصوص یک تعداد امراض است که مثلا در جریان دوران حمل مادر به او مبتلا میشه و طفلش مایوب دولت میشه.
اما در جریان که طفل می باشه او وقتم کدام امراض یا کدام عوامل سبب میشه که طفلک چشم دیدش ضعیف شود؟
بله بله بله، فرض مثال در طفل که در فامیلی که فقیر است، فامیلی که دور از دسترسی به مسائل صحی داره، از او خاطر مثلا ارزیابی نمیشه، دیده نمیشه، زودتر معیوب میشه. فرد خصوصا در اطفال یا فامیلا اطفال خود همونطور رها میتن یا بازی میکنن در بیرون امرای دیگه طفلا مواجه به اشیای برنده مثلا چاقو یکان قیچی در فامیلا از جاتر مراوج است که اکثر طفلا به این شکل
عوامل که در بزرگسالی میشه.
عوامل که در بزرگسالی یکی عاملی است که یک در سر امراض است، مثل که دکتر صاحب رفیق غلام در گزارش خود حکایت کرد، مثلا یک شخص که مبتلا به فشار خون بلند است، یک شخصی که مصاب تکلیف شکر داد، یک تا امراض سیستمی که دیگه است که باعث تشوش بینایی میشه. امراض فرض مثال که دکتر سم ذکر کرد، فشار بلند چشم است که سبب نابینایی میشه. تعداد اشخاصی که خصوصا کسبکارا که فلزکار هستند، کارهای فیزیکی میکنن یا شرایط محافظتی را به نظر نمیگیرن، عینک های مخصوص محافظتی استفاده نمی کنند، خصوصا پارچه های آیین در اثناء کار با چشمشان اصابت می کنند،
مشکل
بینایی پیدا می کنند و بعضا حتی باعث نابینایی دائمی میشه که بعضا هیچ قابل علاج نمی باشند. و خصوصا چیز بسیار
تشکر دکتر صاحب، در مورد بدن صحبت میکنیم. محمد امان از کارت نو روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم،
خوب هستین؟ صحتتان خوب؟ صدای رادیوتان کم کنین، بعد از سوالتان بگوین.
دکتر صاحب بخیرم، من یک سوال داشتم دوباره. چشم کنه وقتی که خارش پیدا کرد زفافیه داره، همین قدر چکان با نامی میتال کلور که من دازم خوب کدش میشه وارد جانبی خود نداشته باشه.
خب برادر محترم، سوالتان گرفتم. خارش چشمتان داره عوامل مختلف است، به خصوص در وطن که آب هوا بسیار آلوده است. و خلاص برتون بگیم که شما میتاکلور استفاده میکنید. میتاکلور از دوایی است که خارشتان موقتا آرام میکنه، اما در صورتی که شما دائمی استفاده میکنید عوارض بسیار خطرناک داره، بخصوص از جمله دوایی است که باعث بلند رفتن فشار چشم میشه. متواتر اگه استفاده میکنی فشار چشم که به نام آبسیا گلوکوم نامیده میشه و یکی از علل عمده نابینایی در دنیا و در وطن ما که وقتش بسیار زیاد است سبب از اون میشه. از این خاطر توصیه ما ایست که از این دوا باید همیشه استفاده نکنی و در صورت که مشکل داری همراه دکتر با تماس شوی.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم برادر، خوب هستیم؟
سلام با شما دکتر منصور مجاب هستیم از کابل. تماس
بسیار زیاد خوش آمدین،
موضوع خوبی را انتخاب کردین. یک موضوع دکتر صاحبای چشم سوال میکنیم، کدام اتحادیه در کار وجود داره یا نداره تا مردم متواتر آگاهی بدهد؟ یعنی به این معنا که یک عضو بسیار مهم یک انسان هست، اما هیچ کسی به غیر از یک روز جهانی دیگر نه توصیه دارم نه مثلا دو مورد دارم. مشکلات زندگی زیادتر شده میره، رنگ ها هست، زرد و خاک هست، یعنی موضوعات هست چه نداره یک مجله یا یک برنامه خاصی مثلا در یک از تلویزیون ها یا در مکاتب به این مورد آگاهی بیشتر داده شده. و یکی اینی مثلا تا به حال عینک در بین مردم یک نوع عیب است که بین جوانان میکنه او را یک نوع چی بگویم، یعنی اگر با اصطلاح واضح بگویم پوگری میگه که کس که عینک استفاده میکنه یا او را یک رقم و دیگه چشو میبینه، یا باید مردم از تصور منفی از بین ببره در برابر عینک و زیادتر مردم استفاده بکنه.
آها سلامت باشین برادر، بشنوین از طریق رادیو دکتر سه به شما پاسخ میدن.
خب برادر محترم راجع به انجمن گفتین، بله دکترای چشم افغانستان اتحادیه فرموده شما انجمن داره، حدود 13 سال میشه که انجمن دکترای چشم افغانستان تأسیس شده و یا سالانه کنگره‌ای برگزار میشه که تمام دکترای اطراف به کابل مراجعه میکنه و دهی اشره هم داره که موضوعات علمی که بین خود دکترها میباشه ای تبادله میشه، حتی دکترها صاحبای کشورهای خارج اشتراک میکنه دهی کنگرت نظریات و تجارب که وا داره دکترای چشم از استفاده میکنه. در مورد
آگاهی هم
آگاهی بله 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 آگاهی اکثر رسانه های چی صوتی چی تصویری برنامه های خوبی داره که از دکتر صیبا ماهانه یا هفته یک بار برنامه های مختلف اونه داره. شاید شما دیده باشین که دکتر صیبا شما دعوت میکنه اونه در گزارشات معلومات به هموطنان ارائه میکنه. در مورد سوال دومت که در مورد آینه گفتیم، فعلا الحمدلله اکثریت مردم افغانستان از این مشکلاتی که سابق بود از او برآمده و او مسائلی که قبلا مردم میگفت کائنک نظر به فرهنگی که ما و شما داریم تقریبا از بین رفته. دیگه بسیار نادر اگه مانده باشه کسی انتقاد کنه. در غیر از این محیطی که ما و شما هستیم، آینک یک چیز محافظتی است به خاطر حفاظت شما خود، هر شخص میتونه استفاده کنه، مشکلی نیست.
ها بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. ای تماس قطع شد، یک شنونده دیگر میگیریم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ سرتون خوب؟
بله پرستنی دا سلام پر تاسو. سلام تاسو دا زادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو سلامونه وړاندې کوم. قاری صاحب پښتون یم.
قاری صاحب شنونده همیشگی ما، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تشکر. خیر وشه. وګل چې باوجود دې چې پرون تاسو په آزادی رادیو په آزادی رادیو کې د ناګنیانو په اړه پروګرام درلود، ما غوښتل چې روغ سم خوره نو سم چې همکاري د پراخت طرفه مې طرفه او په صورت ناګنای دا شی شی د پرشتي خوري چې اصلا خو ناګنات زموږ په کې چندانې د بشر په سترګو نه کتل کېږي، واغ ته چې خدای ناګنا کړي فضیلت هم لري. وګر چې امادوی ته د کشر د جامع د انسان څخه کېږي، باوجود دې چې په شیخان دي او زوري تانی ورکي دا خو پار سره او څوک خپل ودو خپل خیراتو ته نه خبري سي چې دا نابینا و بلوغ ته ورسېږي. دې په حالت کې دا نابینایي متاسفانه دا اوسنۍ کونډي و پیغلې دا غو سره ازدواج هم نه کوي په خاطر دې چې دا نابینا دی. او په دغه باره کې عامه آګاهي هم چاته نه ده ورکول شوې، هېڅ چا نه آګاهي نه ده ورکړې چې نابینا هم یو قشر د جامعې یو فرد د جامعې دی. تر عمومي نظر به دا ډاکټر ساسو مې یو دوه درې پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې داره دره دوه ویله چې تر نرو په ښځو کې دا نابینایي ډېره پیدا کېږي، علت یې څه شی دی چې په ښځو کې د سترګو ډېره پیدا کېږي؟ او دوه ویله چې هغه کوچنیان چې د مور یعنې مورزاده نابینا پیدا کېږي چې په هغه اولو وختو کې چې سترګې نابینا وي و ډاکټر ته مراجعه وکړي، یعنې دوسې متخصصین اوس په افغانستان کې چې د دوی د سترګو علاج وکړي، یو سړی چې په یا مورزاده نابینا راځي د مور څخه پیدا کیږي. او دریمه پوښتنه مې دا ده، څومره آگاهي ضرورت لري چې د نابینایانو په خاطر د مایوبینو په خاطر اگر چې و نابینایان چې مایوب کیږي هغه نابینایان چې مورزاده وي و هغو ته د مایوبینو کتابچې هم نه ورکول آگاهي ضرورت ته څومره آگاهي ته ضرورت ته عامه پوهاوي ته چې د نابینایانو په باره کې آگاهي ورکړي او د آگاهي ورکول مسؤلیت ته چاره وي.
بسیار زیاد تشکر قاری صاحب، بسیار سوالای خوب مطرح کردین، سلامت باشین. دکتر صاحب بفرمایید.
السلام علیکم قاری صاحب. تاسو پوښتنه په ځواب کې باید وایم، تاسو ویلې چې ولې د شزینه او نرینه ترمنز علت
سترګو نابینایي
وزیاد ده؟ مختلف ډول یو خو طبي مسایل دي چې بعضې ناروغي ګانې دي، مثلا کتاب ویلي یا تجارب ښکاره کړی چې ښځو کې زیات دي، په خصوص یو شکل د تورو بدي چې هغه بعضې ښځو کې یو شکل ښځو کې زیات دي. او بل علت دا ده، خصوصا زموږ هیواد کې چې ښځو ته توجه کمتر کیږي، یعنی اکثر ځایو کې جنکان شوانځي ته نزي د مایدات د مایدات نه پاس پاتې که احیانا کاغه سم مشکل ولري په حساب د دیده کمی هغه ته څوک توجه نه کوي. فامیلو کې اکثرا الکان ته توجه زیات کوي، تون چې وی الګ د بیرون زی کار کوي جامعه کې ګرځي. اما شته ته یو علت هم داده چې مشکل ده، زموږ فرهنګي مشکل ده چې همدل خاطر باعث کیږي چې نابینایي شذو کې زیاتی. اما نارینه و کم زیاتی خو من تا هغه کسان چې موید کې کار کوي بعض کسبه کار دی هغه کې بعض نور عوامل دی. او دویم پوښتنه تاسو په ځواب کې باید وایم، کوم ماشومان چې تاسو ویلي چې ذاتی نابینایي، بعضې ناروغیان دي چې ماشوم پیدا کیږي خپل مور او پلار ګوري چې سترګې د ماشومې اوبه کوي، نورمال ماشومان نه سترګې غټوالی لري، سترګې سوروالی لري یا سترګې سپین ښکاره کیږي لکه چې پرده ورته وایي. په دې حالت کې امکانات سته زمون هواد کې ولو کم عملیاتونه چې ماشومان ته کیږي نور ځای کوي کی دلته افغانستان کې کیږي ان شاء الله نتنه مرکز کې په ولایتو کې هم سترګو ډاکټران کولای شي نور بعضی عملیاتونه دي چې ضرورت په دغه چې معاینات څنګه ته باید وشي مهم ماشینالاتی دغه نگاه موږ لږ نیمګړتیا لرو اما په مجموع کې اتیا تر 90% ان شاء الله د ماشومانو تکلیفونه چې د علاج وړي په دنیا کې خپل هیواد کې مان تر سره کیږي
یک سوال دیگه هم داشتن که چقدر آگاهی یا من نیاز است یعنی مردم مطلع شون
په مجموع کې دا هر کال ساعتما خپل پروګرام لري نور شفاخانه پروګرام لري د نور ساعتما یو تیم سیار تیم لري چې سترګو ډاکټران په ولایتو کې زی په کلیو کې زی برنامه لري عملیاتونه کوي په حساب د مساجد تاریخونه د رادیوګان تاریخونه ټول خلک ته خبرتیا ورکوي معلومات را کوي د پروګرامونو په مجموع کې شته
سلامت باشین ډاکټر صاحب یک شنونده دیگه ما روی خط هستند بله سلام علیکم بله سلام علیکم خوب هستین نمی صدای رادیو تنه کم کنین
خوب هستین
سلامت باشین
تقریبا ډاکټر صاحب تقریبا تمام شنم دوام میذارم من سوالش من ډاکټر صاحب گفت که طفل که تازه به دنیا اومده باشه من یک دختر خونه تازه به دنیا اومده که خدا نصیب داشته مشکلات بینایی داره که همون کانجینی در کاتاراکت
گرفتین ډاکټر صاحب
بله بله
کانجینی در کاتاراکت قرارت عملیات عملیات شده نتیجه چطور می باشد ما مراجعه کردیم که دکتر اونو تشخیص دادن و نظرشون به این شده که باید عملیات شده و لنز هم دسته می شود باید هم شخونه فرانسوی ها تطبیق کرده و عملیات قرار تمیج انجام شده که گفت عملیات میکنیم و لنز هم دسته می شود برش و انطلاق مشکلات بینایی نخواه
خب خدمتت باید سلام برادر عرض کنم که طفلتان که کانجنتال کاتاراک داره یا پرده به شکل ولادی داره امکاناتش دواتن هست و شما مراجعه کردین عملیات لازمه برش اجرا میشه و در صورتی که سنش ایجاب کنه مناسب باشه لنز که مصنوعی است یا وضع لنز طبیعیش که به حساب پرده چشم شد کشده میشه برش تطبیق میشه و انشالله نتیجهش خوب است در مجموع اورج که داره اختلاطی که داره در کل دنیا است فیصدی هم و هیچ وقت نمیشه که پس یک ولو که خارج از کشور تو امریکا هم اگه عملیات شوید امکان نداره که 100% مثل یک شخص نرمال پس قوی دید نرمال خود به دست بیاره اما تا اندازه شی بندگی میشه امکانات هست انشاءالله
دوباره میتونه
رویت خود به دست بیاره مشکل نیست
سلامت باشین دکتر صاحب یک شنونده دیگه ما روی خط هستن بله سلام علیکم خوب هستین برادر صدای رادیو تنه کم کنین بعد از سوالتان بگوین
بله خواجهان سلام به شما او دکتر صاحب سلام محمد قاسم زای کنه من ولا سفر خوایری که
بسیار زت خوش آمدین به برنامه بفرمایین برادر
دکتر صاحب دا سوال دی کله چې یو ځای گروپ لګی یا لمری زنه سمو ته کتل ورو ته کوم هغه چې مخته نیواړم پر سترګې تور شکر اږي دا څه یو دی دکتر صاحب دا سوال دی بل کوم مشکل نه څه
سوال نه درنه دکتر صاحب
قاسم جان څومره وخت دا مشکل درته پیدا شوی قاسم جان تا مهم دا چې څومره وخت کیږي چې دا مشکل پیدا شوی دا چې رڼا بدلېږي سترګې باندې مختلف یو تعداد ناروغیګانې دي چې سترګې حساسیت پیدا کوي سترګې سره کیږي سترګې وچی په دې حالاتو کې دا سترګې سره حساسیت سری پیدا کوي او کېدای شي چې بعض وخت بیگانه شای په سترګې کې ولېږي یا سترګو حساسیت پیدا کوي رڼا په مقابل کې نو لازم دا ده چې که مشکل نه کېدای شي چې د تور عینه کې نه استفاده وکړي او که دوامدار یې یواره نږدې سترګو ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپل معاینات وکړي کېدای شي چې قوه د دید کم نه یا کوم بل مشکل نه
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب یک شنونده دیگه ما ریخت هستن بله سلام علیکم
سلام علیکم
سلام برادر خوب هستین از کجا به تماس شده؟
از خوست
نامتان و سوالتان بگوین
نام زما حکم الافغان ده خوص نخبری کنم
افغان صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه بفرماین سوالتان رو بگوین
زما پا چکل ازا پا بعضی وقت دی خوب باشم زما پا سترگو که خارش پیدا کیگی او سترگی می سوزی او دی دی فارا یا دی سپرومک یو رکم تا کاتری دی اغیا چول تنگ دی او دی سترگو لومری علاج دی فارا چی انسان دی خود دی سترگی خرابی
او کې به د پراتون کې کې دغه اکمل جان ستاسو سوال په مقابل کوم چې سترګه د چې به خوبه کې چې خارخې د طبيعت کم ناروغي حالت نه ده سړی باید نورمال خوب وکړي چې دغه حالت جلوګیری شي. او پاتې شو تا سوال پکله چې تا ویل چې سپرومکس استفاده کوم، په دې حالت کې نو ضرورت نشته چې سپرومکس استفاده کړي، ځکه چې هغه انټي بیوټیک ده، نو دا یو خارښ لري. د علت یې دا ده چې بېخوبي ده یا کوم بل حالت ده. بیا کېدای شي سړی چې زیات هغه شي د مصنوعي اوښکې نه سړی استفاده کړي، چې دایمي علت شي چې څه مشکل پیدا نه شي. او سړي ته چې کوم شرایط په نظر کې ونیسي، اول دا ده چې هر څوک باید خپل یو وار اقلا سترګو ډاکټر ته بایدلای شي چې د دید معین تعین شي چې څومره ده دید نورمال. سل په سلو که دید کم ده یا زیاد عینک ته ضرورت لري، نږدې دید خراب ده، لرې دید خراب ده، عمومي یو معاینات ته ضرورت ده چې سړی کولی شي هماغه اقلا هر شپږ میاشتې هر یو کال کې باید سړی ځان معاینات کړي.
تشکر ډاکټر صاحب. یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، بعد از ظهر شما بخیر خواهر محترم.
بعد از ظهر شما بخیر برادر، بسیار زود خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زنده باشین. من از دکتر صاحب یک سوال داشتم. دکتر صاحب از من تقریبا 16 سال پیش من خانم انتشارش بالا بود، به حساب امو یک دخترک به دنیا که آمد سر از امو تاثیر کرد، چشم دخترک زیاد ضعیف است. دخترک مال شده 16 ساله، از عینک استفاده میکنه، یعنی همه شام یک رقم عادت کرده، یعنی زمین صبح گیمه پشه وقت خواه میکشه. میخواستم امیر یک راهنمایی به ما میکنیم که چی کار کنیم چی نکنیم.
خب برادر، ای که عینک میپوشه صبح تا شام گپ خوب است. آلات هست که مثلا فشار قوی دید که ضعیف می باشه یا دید کم می باشه، ایجاب عینک که میکنه. عینک هایی است که باید دوامدار رو پوشه، و خوبی همی است که دوامدار می پوشه تا کسایی است که عینک میگیره و استفاده نمیکنه. و حداقل اکثرا حداقل باید هر 6 ماه بعد مراجعه کنه و عینکش چک شوه، دیده شوه که چه تغییرات در چشمش وارد شده، آیا نمره عینکش بلند رفته، پایان است و یایی که ثابت مانده.
دکتر صاحب، کسی که مثلا دوامدار عینک استفاده میکنه، یعنی استفاده دوامدار از عینک میتونه دید چشمه یعنی بهتر بسازه، مشکلات بینایی را کم بسازه؟
خب در مجموع کسی که ضرورت به عینک داره به این شکل نیست که چند سال استفاده کنه پس دید حالت
یعنی حالت دیدش مثبت میسازه که مثلا دیدش خوب بسازه؟
نه، به این شکل نیست که دید پس خوب شوه، اما از عوارض از عواقب دیگه جلوگیری میکنه. مریض میتونه که راحت ببینه، فشار نباید سرش، سردرد نشه، نرمال و زندگی خود ادامه بتد، اما هیچ وقت امکان نداره که پس دوباره
بسازه. سلامت باشین دکتر صاحب. بعض اوقات بسیاری مریضا را مثلا دکتر صاحب میگن که خون ریزی کرده چشمش، چی باید چی مانوس و چی زمانی رخ میده؟
خب خون ریزی یک علتش فشار بلند
از خون.
خون است.
خب فشار چشم نیست.
فشار خون بلند وجود بله که باید خون ریزی، همه تغییراتی که در خون ریزی هایی که در داخل دماغ پیدا میشه در یک قسمت ها میشه در خود چشم هم خون ریزی داخلی پیدا میشه. مثلا دیگه اشخاصی که تکلیف شکر دارن یا هم سبب خون ریزی ها میشه، یک تعداد حالات دیگه مثلا چربی خونی که بلند میره، کلسترول که بلند میره در بین اشخاص، نه تنها در کایلا حتی در جوان هم بعضی که چربی وجودشان زیاد است، یعنی خطرات از این است که خون ریزی داخل چشمی پیدا میشه.
و این سبب بینایی دید چشم هم کم میسازه یا کور میکنه؟
بله بله بله، در مراحل ابتدایی در صورت که وقتر مراجعه میشه یک تعداد سیستم تداوی موجود است که توسط زرق درق داخل چشمی، یک تعداد دوای مخصوص است که داخل چشم پیشکاری میشه و یک تعداد آلات پیشرفته که باید خون ریزی زیاد میشه توسط عملی جراحی عملیات میشه.
آیا امکانات در افغانستان وجود داره؟
بله بله، تا اندازه امکانات موجود است. بله
دکتر صاحب، شما این بیماری چشم یا مشکلات بینایی انواع مختلف داره، کدام نوع از خطرناک است که باعث کوری یا نابینایی شخص میتونه دید چشم خود به گونه دائم از دست بده، کدام نوعش خطرناک است؟
خب در مجموع که به درجه اول که سبب بینایی در کل دنیا است، پرده چشم است که شخص دید خود از دست میده، اما خوشبختانه که اگر مراجعه کنه عملیات میشه، قابل جراحی است که شخص میتونه دوباره دید خود به دست بیاره. و مرض دیگه که سبب نابینایی میشه آبسیای چشم یا گلوکوم چشم است که از پرده چشم کده خطرناکتر است. به این خاطر در صورت که اگر مریض مراجعه نکنه سبب کوری
چطور یک مریض بفهمه که مثلا چشمش آبسیا داره، دیدش کم میشه؟
آبسیا مختلف است، یک شکلش است که مریض نمیفهمه که چشم
امیر ما میگم که یعنی چطور باید متوجه شه
مریض شابن. کم نمیشه، یعنی دید مرکزی داره ما دید محیطی داریم، یعنی مریض نرمال میبینه اما فشار چشمش بلند است، اعراض نداره، درد نداره، سرخی نداره، دیدش در مراحل ابتدا پایان نشده، کم نشده، نمیفهم مریض، ولی وقتی مراجعه میکنه که ناوقت میباشه، ولی یک شکل چیست که به شکل مریض اعراض پیدا میکنه، مثلا یک شکل به شکل حادت مریض دفتن سردردی پیدا میکنه، دفتن سرخی چشم پیدا میکنه، اشک ریزی پیدا میکنه، درد شدید پیدا میکنه. این
در کدام سنین؟ امی سن 40 سال به بالاست؟
خب این در سن بعد 40 است بله. اما این شکلش که اعراض میده خب به این شکل است که مریض میفهمه که این مرض مشکل داره. مشکل داره. اما شکل دیگه ایش که بیدین از اینکه مریض خبر شوه دوچار به فشار چشم میشه یا آبسیات میشه و اوش خبر نمیشه، اوش خطرناکتر از همین سبب اشخاصی که بعد از سن 40 اکثرا یک بار اقلا فشار چشم خود معاینه کنه، اقلا کسایی که در فامیل یکی از والدینشان پدرایشان مادرایشان تکلیف آبسیات داره چون که یک فیصدی ارثی است و باید اقلا معاینه کنه، فرزند مادر دچار تکلیف بوده.